یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام ستړي مشه، وخت د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته مو زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. وړاندې دا مطالب خبرو. نن په ټول افغانستان کې د دشت برچی، لوګر او ځینو نورو ورستیو خونړیو بریدونو په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. د کابل په سید شهدا ښوونځي کې تر خونړي برید وروسته څه باندې 300 ښوونکي چمتو شوي چې وړیا درس ورکړي.
دا کار معلمین په دې لپاره کړی دی چې هغو زده کوونکو چې هلته پاتې دي هغو ته یو مثبت روحیه ورکړي.
د بښنې نړیوال سازمان وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له کنوانسیونه د ترکیې د وتلو په غبرګون نن په ټوله نړۍ کې اعتراضونه کیږي. او په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث لرو. د ملي ماتم او د طالبانو د اوربند په اعلان خبري شوي.
د قطر پلاوی له ابتدا نه له اولې ورځې نه په طالبانو باندې دا غږ کړی دی چې موږ باید اوربند وکړو او اوربند زموږ لومړی غوښتنه ده.
دا هر څه تر خبرونو وروسته چې احمد شیباری وایي.
په افغانستان کې نن ملي ماتم دی. واشنگتن پر طالبانو شغ وکړ چې د اختر اوربند تمدید کړي او اسرائیلي الوتکو په غزه کې 113 هدف په نقشه کړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې حکومت نن د وروستیو خونړیو پیښو په خاطر ملي ویر اعلان کړی دی. د افغانستان حکومت دا ماتم وروسته له هغې اعلان کړ او اروپایي ټولنه ورسره مله شوه چې د کابل په دشتي برچي کې په یوه خونړي برید کې په لسګونو د ښوونځي زده کوونکي او له هغې مخکې د لوګر په مرکز پل عالم کې په ورته خونړي برید کې په لسګونو د 12 ټولګیو فارغان ووژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له عصري ولسوالۍ د ښار ته ورغلي وو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې بیرغ نن نیم ځوړند دی او ولسمشر اشرف غني د تیر یکشنبې په ورځ د ملي ویر د ورځې د اعلانولو پر مهال ویلي وو چې د دې پیښې د مړیو او ټپیانو له کورنیو سره په غم او درد کې ځان شریک بولي او په همدې خاطر د سې شنبې ورځ ملي ویر اعلانوي. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو لخوا د 3 ورځو لپاره د اوربند د اعلانولو هرکلی وکړ او له دې ډلې یې وغوښتل چې هغه وغځوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې وویل له طالبانو او له افغان مشرانو غواړي چې په جدي توګه د سولې په بهیر کې شکیل شي تر څو دا یقیني شي چې د افغانستان خلک په راتلونکي کې د تروریزم له شر خلاص او له بې مفهومه تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. ښاغلی پرایس هغه راز وویل چې متحده ایالات په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د شنبې د ورځې خونړی برید چې لسګونه زده کوونکو ته پکې مرجوب له واوښته غندي خو دا هم څاري چې څوک د دې برید مسؤول دی. پرایس زیاته کړه تر دې مخکې ته دا ډول حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی. طالبانو هم دغه برید خندلی او په هغه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د 3 ورځنی اوربند په غبرګون کې د افغانستان حکومت هم له خپل اړخه ورته اوربند اعلان کړی دی. د تخار ولایتي چارواکي وایي تیر ماښام په فرخار تنګي سیمه کې د سیلابونو له کبله د 4 ماشومانو په ګډون 6 کسان مړه شوي دي. د تخار د طبي پیښو پر ضد مبارزې د ادارې مشر فرید نیکپور ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیلابونو له کبله لارې بندې شوي دي.
د ورساج فرخار او تالوقان ترمنځ لارې بندې دي. د فرخار تالوقان او د بدخشان پر لاره زموږ کار روان دي. وسایل سیمې ته استول شوي او د سروې چمونه په ساحه کې دي.
نیکپور زیاتوي چې د سیلابونو د اوبو څو کانالونه او پراخې کرنیزې ځمکې له منځه وړي او د فرخار تنګي په شاخان سیمه کې یو پل هم ویجاړ کړی دی. د هرات چارواکي وایي د هرات کندهار لویه لار له پرون غرمې راهیسې د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوې ده. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد وویل د دې ولایت د ادرسکان ولسوالي اوسیدونکو د مخدره موادو د قاچاق په تور د یوه کس ته نیول کېدو او کابل ته د هغه د استولو په اعتراض کې دغه لار سهار مهال تړلې وه.
د ادرسکن ولسوالۍ خلکو استازونه نور سره هغه چې خپلې غوښتنې له والی سره مطرح کړې او والی هم ورسره ژمنه وکړه چې غوښتنې به له اړوندو مسؤولو چارواکو سره شریکې کړي له اعتراض څخه لاس واخیست.
د هرات ادرسکن ولسوالۍ د هرات ښار د ختیځ په 45 کیلومتره کې د هرات کندهار د لوی لارې پر سر پرته ده. اسرائیل په غزه کې هوایي بریدونه کړي دي او فلسطیني وسلوالو له دې ګڼ میشتې سیمې تېره شپه توغندي وویشتل. په غزه کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي د ماشومانو په ګډون د څلورویشت کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر سلو ډېر ټپیان شوي دي. اسرائیلي پوځیان وایي له تېرې شپې راهیسې 130 هدفه په نقشه شوي دي او دا بریدونه د شاوخوا 200 توغندیو د برید په ځواب کې ترسره شوي دي چې له غزې د حماس او نورو وسلوالو ډلو له لورې د اسرائیل په لور ویشتل شوي دي. اسرائیل وایي چې 15 وسلوالې وژلي، د وسلو فابریکې په نقشه کړي، د وسلوالو د وسلو ډیپوګانې له منځه وړي، د هغوی کینستلي تونلونه یې وران کړي، همداراز د وسلوالو د قوماندې مرکزونه په نقشه شوي دي. له غزې اکثر ویشتل شوي توغندي د اسرائیل دفاعي سیستم دفع کړي دي. خو شپږتنه یې د اسرائیل په جنوب ښار اسقلان کې وروسته له هغه ټپیان کړل چې توغندي د خلکو پور کورونو ولګېدل. او روسي خبر دا چې د ناسا هغې ستور بیړۍ چې د یو شهاب یا آسماني تیږې په اړه د څېړنې لپاره فضا ته استول شوې، د دې فضایي ګړنګ له سیمپلونو سره ځمکې ته د ستنېدو لپاره خپل څه باندې 2 کلن سفر پرون د مې په 10مه نېټه پیل کړ. وزیریس ریکس تحقیقاتي سفینه به د بینو په نوم د آسماني تیږې ټوټې او ګرد له ځان سره راوړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا کارپوهان هیله مند دي چې د دې موادو د څېړنې په مرسته به د شمسي نظام د ترکیبي عناصرو او حتی پر ځمکه د ژوند د پیل په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دې شهاب واټن له ځمکې سره 288 میلیونه کیلومتر دی او وزیریس ستور بیړۍ به 2 ځلې د لمر پر مدار له تاویدو او د 2.3 میلیارد کیلومتره واټن له بشپړولو وروسته ځمکې ته راستنه شي. د یو منی بس په اندازه دا سفینه به د 2023 کال د سپتمبر په 24مه د امریکا د اوتا ایالت په یوه دښته کې راښکته شي او د بینو د آسمان تیژې نمونې به له ځان سره راوړي.
احمد شیبرو خبرونه ویل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو لومړی مطلب ته. نن په افغانستان کې د ورستیو خونړیو پیښو په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. افغان حکومت ویلي د ورستیو پیښو له قربانیانو سره د خواخوږۍ په هدف به نن په ټول هیواد کې د فاتحې مراسم او د قرآن ختمونه ترسره شي. دا وروسته له هغه چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کابل کې په خونړي موټر بم حمله کې لږ تر لږه 500 زده کوونکي ووژل شول او شاوخوا 150 نور ټپیان شول. له دې وړاندې په لوګر کې په ورته موټر بم حمله کې 15 تنه د 12مو ټولګیو هغه فارغان ووژل شول چې د پل علم ښار ته د کانکور په ازموینه کې د ګاډون په هدف ورغلي وو. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په خاطر ملي ویر. افغان حکومت وایي نن د وروستیو پیښو د قربانیانو سره د خواخوږۍ په هدف په ټول افغانستان کې د فاتحې مراسم او د قرآن کریم ختمونه کیږي. دغه شان به په کور دننه په دولتي ادارو او بهر کې د افغانستان په ډیپلوماټیکو استازولیو کې افغان بیرغ نیم ځوړند وي. په افغانستان کې اروپایي ټولنې هم پر خپل ټویټر لیکلی دي چې له افغانانو سره د یووالي او د وروستیو پیښو قربانیانو سره د خواخوږۍ په هدف خپل بیرغ ښکته کوي. دوی دغه شان لیکلي دي چې اروپایي ټولنه د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړه ده. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو ښوونځي د موټر بم حملې له امله لږ تر لږه 500 زده کوونکي چې نجونې هم پکې وي ووژل شول او تر 100 نور ټپیان شول. له دې وړاندې په ورته موټر بم حمله کې د لوګر په مرکز پل علم کې لږ تر لږه د 12مو ټولګیو 15 هغه فارغان وژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له ازرې ولسوالۍ دی ښار ته ورغلي وو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په افغانستان کې د وروستیو حملو ترسره کوونکي چې له امله د ښوونځیو لسګونه زده کوونکي وژل شول باید محاکمه شي. د امنیت شورا له لوري تازه په یو خبره شوې اعلامیه کې له غوړو هیوادونو غوښتنه شوې ده چې د یادو حملو د مرتکبینو تمویل کوونکو او تنظیمونکو په محاکمه کولو کې باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې دغه خونړۍ بریدونه غندل شوي او افغان حکومت او د قربانیانو له کورنیو سره په دې اړه خواخوږي ښودل شوې ده. د دغه خونړیو حملو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. که څه هم افغان حکومت طالبان د دغه ډول بریدونو مسؤول بللي، خو طالبانو د کابل په برید کې لاس لرل رد کړي او د لوګر د برید په اړه چوپ پاتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه ډول خونړیو پیښو نه وروسته وسلوالو طالبانو د کمکی اختر په 3 ورځو کې اوربند اعلان کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغه اوربند هرکلی کړی او پر خپل ټویټر لیکلی دي چې وروستۍ اونۍ د افغانانو لپاره خونړۍ وي چې درنه بیه یې پرې کړه. خغلی خلیلزاد لیکلی دی چې دوی د دایمي اوربند غوښتون کې دی او د روانې جګړې پای ته رسیدل غواړي. افغان حکومت هم د اوربند هرکلی کړی خو په تلپاتې اوربند یې ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کابل کې څباندې 300 ښوونکي چمتو شوي چې د کابل د سید شهدا او د 14مې حوزې په ټولو ښوونځیو کې په رضاکار ډول تدریس وکړي. دوی دا تصمیم د شنبې په ورځ د سید شهدا پر ښوونځي له مرګونې حملې وروسته ونیو. یو شمېر دغو ښوونکو ازادي راډیو ته وویل هدف یې دا دی چې زده کوونکو ته د زده کړو روحیه ورکړي او د ښوونکو د کموالي ستونزه هواره شي. تفصیل په دغه راپور کې
لزګونو خوونکو په لیکلي بڼه د کابل ښار د سید شهدا او د 14مې حوزې په نورو ښوونځیو کې چې د خوونکو د کموالي ستونزې لري په رضاکارانه ډول تدریس ته چمتووالی ښودلی دی. دغه تدریس ته د طلب او د دغه چارې تنظیمونکي امان فرهمند وویل له دغه کاره د دوی هدف دا دی چې زده کوونکو ته روحیه ورکړي او تدریسي ساعتونه ضایع نه شي. خاغلی فرهمن وویل تر اوسه له 300 ډیر ښوونکي چمتو شوي چې د 14مې حوزې په ښوونځیو کې تدریس وکړي. د دغه ښوونکو نومونه په فیسبوک پاڼه هم خپاره کړي دي. د ده په خبره د دغو داوطلبو ښوونکو ډیری نارینه او ښځینه هم پکې شامل دي. د نوموړي په خبره دغه داوطلب ښوونکي ډیری د بېلابېلو بنسټونو کارکوونکي او یا وزګار لیکلوستې کسان دي. ده وویل په پام کې ده چې نن د ښوونځیو له مدیریت سره همغږي وکړو چې دوی څومره ښوونځیو ته اړتیا لري. د اړتیا سره سم به ښوونکي جذب شي. یوازې د سید شهدا ښوونځی نه دی بلکې د چل دختران، فیض محمد کاتب، شهرک صفا، د زینب الکبرا او دغه شان د کابل په لویدیس کې ډیری ښوونځي د ښوونکو د کموالي ستونزې لري. دوو داوطلبو ښوونکو حسین توتاخیل او رازی ازادي راډیو ته وویل
دا کار چې دی معلمین په دې لپاره کړی ده چې هغو زده کوونکو چې هلته پاتې دي هغو ته یو مثبت روحیه ورکړي او د دې لامل شي چې دوی بیا خپل زده کړه نیمګړې پرېنږدي.
دا روحیه لا هغه وخت پیدا شوه چې دلته ډېر زده کوونکي دي چې ساتنه یې خالي دي په ښوونځي کې استادان ډېر درسي ساعتونه خالي دي او شاید چې ډېر وخت به خوشی پای شي.
په ورته وخت کې د سید شهدا د ښوونځي زده کوونکي وایي په هر راز شرایطو کې به هم خپلو درسونو ته دوام ورکړي. نادرې حسینی وویل دی وویل خوښیم چې داوطلب ښوونکي موږ ته په وړیا توګه تدریس کوي. له دې سره موږ په دوه برابره قوت خپل درسونه وایو. موږ ماته نه منو که یو امینه وبژل شوه زر نورې امینې آماده دي چې درس ووایي. خو تر یاد پیښې وروسته د صبرګل په شان زده کوونکي هم شته چې کورنۍ ورته نوره اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته ورشي. او دلیل یې هم دا دی چې په څو مرګونو حملو کې د دوی همزولي وبژل شوې. دا وایي څو ځلې تهدید کړو خو موږ ښوونځي ته ادامه ورکړه. مظاهرې مو هم وکړه خو پر وړاندې یې څه وشول. راغلل زموږ په ښوونځي کې چاودنه وکړه. زه او زما غوندې نورې هم شته چې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نور درس ووایي. راته وایي ستا ملګري چې درس یې ووایي 12 ټولګي ته ورسېدل هغوی څه شول چې ته اوس هم ځې؟ زه پرې نه ښودم چې کورس ته لاړ شم. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایاند وایي مخکې له دې هم د داوطلبو ښوونکو د تدریس تجربه لرو چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. نجیبې آریان وویل که څه هم 15,000 ښوونکي د کابل په ښوونځیو کې په تدریس بوخت دي خو بیا هم د ښوونکو د کموالي ستونزه شته.
موږ د رضاکاره ښوونکو تجربه په ننګرهار کې درلودله چې مثبته پایله یې درلودله. تقریبا له 1400 څخه زیات ځوانان دې ته چمتو شول چې ښوونځیو کې دوی زده کړې ورکړي. که څه هم 15,000 ښوونکي په کابل ښار کې د زده کړو په ورکړې باندې بوخت دي خو اړتیا لیدل کېږي چې هغو زامې ښوونکي جذب شي. خو شته دي داسې معرف دوستان چې له خپل معرف سره مرسته کوي. موږ تعهد همدا ده چې هغو زامې ښوونکي جذب کړو نه یوازې په 14مه ناحیه کې بلکې په ټولو ناحیو کې.
دا په داس حال کې ده چې د شنبې په ورځ د سید شهدا پر ښوونځي حمله کې څه باندې 500 زده کوونکي وژل شوي او لسلو ډېر ټپیان شوي دي. لدې حمله وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون وویل خپل دوهم مرستیال سرور دانش ته سپارښتنه کړې چې د سیمې د خلکو په مشوره په دوه ونیو کې د یادې سیمې امنیت ته یو طرحه جوړ کړي. د یادونه ده چې د کابل د لویدیز اوسیدونکي د ځانګړو ورځو د نمانځلو په مهال لکه د محرم په لسمه کې خپل امنیت په خپله نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه خبريږي.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د ګازو او تیلو ټانکرونو د سوځیدو په پیښو کې خصوصي سکتور ته شاوخوا $200 میلیونه زیان رسیدلی. د خونو فدراسیون مرستیال خنجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې له زیان سربیره په بازارونو کې د ګازو او تیلو بیې هم لوړې سوې او د موادو کمښت رامنځته سوی.
اخرنی راپور چې د اوټاک تجارت سرمایه ګذاری د طرفه نه خور شوی، دغه ټول زیانونه چې په دغه سکال کې تقریبا د دې ټول زیان د $200 میلیونه په شاوخوا کې اټکل شوی دی.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي په نړیوال معیار برابر د سون توکو او ټانکر موټرو لپاره د تمځای نشتون او پرلپسې اورلګیدنو ته په کتو اوس هم د دې احتمال شته چې ورته پیښې بیا تکرار سي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د هرات په اسلام قلعه 2 ځله په فراه، کندهار 2 ځله د کابل په دروازو او تر ټولو وروستۍ یې د اورلګیدنې پیښه بېګاه شپه په بغلان کې وه چې په دې پیښو کې 200 د ګازو او تیلو ټانکرونه سوځېدلي او زیانمن سوي دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې په وروستیو 5 میاشتو کې شاوخوا 122 غیر دولتي موسسو ته چې 145 کورنۍ او 8 بهرنۍ وي د فعالیت جوازونه ورکړي. د دغه وزارت ویاندې نوریه نهضت نن ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې دغه موسسې د حکومتولۍ او عامه خدمتونو، د اقتصاد او کرنیزو چارو، ښوونې او فرهنګ، خوندیتوب او عامه تغذیې په هغو سکتورونو کې یو شمېر پروژې تطبیق کړي. نوموړي زیاتوي دغه موسسې ته د جواز ورکولو له درکه 2,600,000 افغانۍ عواید ترلاسه سوي دي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا دمګړی 1,944 کورنۍ او 218 بهرنۍ موسسې له اقتصاد وزارت سره ثبت دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 و اویا افغانۍ 15 پوله، یوه اروپایي یورو 93 افغانۍ 10 پوله، یو پونډ 106 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 250 پوله، زر هندي روپۍ 1,090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1,490 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم کولای شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي نن به په ټوله نړۍ کې د ترکیې د هغې پریکړې په وړاندې اعتراضونه وشي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او ورسره د مبارزې له کنوانشن څخه د وتلو په اړه کړي. د دغه سازمان په وینا دغه اعتراض به د ترکیې د سفارتونو په مخ کې د اعتراضي ناستو او هم په آنلاین بڼه ترسره شي. راپور په دې اړه واورئ.
د ښځو او د بشري حقوقو ډلو لخوا تنظیم شوي دغه اعتراضونه داسې مهال پلان شوي چې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او له دغه تاوتریخوالي سره د مبارزې د استانبول د کنوانسیون لسمه کلیزه ده. په هغه بیان کې چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خپور کړی، د دې سازمان مشرې اګنس کلمارډ ویلي دقیقا 10 کاله وروسته له هغې چې دغه کنوانسیون لاسلیک شوی، ښځې نن په یوه خوله غوښتنه کوي چې ترکي چارواکي د خپله دغه پریکړه بیرته واخلي، ځکه هغه د میلیونونو خزو او جنو امنیت او ان جون له خطر سره مخامخ کوي. کلمارډوول ورسله هغه چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول د کنوانسیون د لغوه کولو لپاره د مارچ په 10 یو فرمان صادر کړ، په ترکیه او نړۍ کې خزې له اعتراضونو سره یو ځای شوې. نو موري زیاته کړه د دې پر ځای چې خزې و بیریږي هغه واټونو ته راووتل، د دې پر ځای چې ناهیلي شي جرأت پیدا کړ او اوس تر بل هر وخت زیات خلک دغه کنوانسیون په اړه خبرې کوي او پر اهمیت یې پوښتنه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې نن به د بریتانیا، هالند، اتریش، ایټالیا او بلجیم په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د ترکیې د سفارتونو په مخ کې اعتراضونه وشي. د کورونا وایروس په تړاو د لګول شو محدودیتونو سره سره په یو شمیر ښارونو کې هم اعتراضونه پلان شوي او دغه راز به د ټولنیزو شبکو له لارې د استانبول کنوانسیون ژوند ژغوري په نوم له یو هشټګ څخه په استفادې په آنلاین بڼه ترسره شي. دغه کنوانسیون چې په رسمي توګه د اروپایي شورا د کنوانسیون په نوم پیژندل شوی د ښځو په وړاندې او هم د کورني تاوتریخوالي د مخنیوي او ورسره د مبارزې غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې ښځې او سړیان مساوي حقوق لري او دولتي چارواکي مکلف دي د جنسیت پر اساس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، قربانیانې خوندي او عاملان محکمې ته راوکاږي. د اردوغان په اسلام پالي ګوند کې یو شمېر چارواکو داسې استدلال کړی چې ګواکې دغه کنوانسیون د ښځې بیلتون ته هڅوي او هغه د ترکیې دودیزه کورنۍ کمزوري کوي چې دا د دوی په وینا د دې هېواد له دودیزو ارزښتونو سره په تضاد کې دي. منتقدین دغه راز ادا کوي چې دغه کنوانسیون د جنسیتي تمایل او د جنسیتي هویت له لارې هم جنس پالنه تشویق کوي. دوی دا هم د ترکی کورنیو د ارزښتونو په وړاندې یو ګواښ بولي. خزینه فعالانو او د بشري حقونو مدافعانو د ترکیې له چارواکو غوښتي چې له دغه کنوانسیون څخه د وتلو لپاره پر خپلې پریکړې د چې د جولای په لومړۍ نیټه اجرایي بڼه غوره کوي له سره غور وکړي. یو شمېر هیوادونو هم له ترکیې ورته غوښتنه کړې او دغه پریکړې د ښځو د حقونو په برخه کې یو پشاتګ بللی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا د هغه نړیوال غورځنګ لپاره چې په نړۍ کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅه کوي یو ناهیلي کوونکی اقدام دی او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین هم پرې انتقاد کړی او د دغه کنوانسیون له ټولو لاسلیک کوونکو غوښتي دي چې هغه دې تصویب کړي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم د وزیرستاني قومونو او ولسونو د دود او کلچر په اړه تاسو ته یو راپور لرو. وزیرستاني قومونه نه یوازې میلمه پالنه کوي، بلکې میلمه له میلمه پالنې وروسته بیرته تر خپلې سیمې بدرګه کوي او بیا ترې رخصت اخلي. په دې اړه زموږ همکار په وزیرستان کې د میلمه پالنې د دود په باب یو کلتوري رپورټ چمتو کړی.
د وزیرستان خلک نه یوازې خپل سرپناه او جونګړی مخکي د ملمنو لپاره د حجره بندوبست کوي، بلکې تر هغه ملمنو سره وی چې بیرته خپل امن سیمه ته ستون کی او یا یې تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې کیاوچا ته لکندو پوری ملمورزی قربانی لیدو ته خپل د چم او گاوند نګدي دوستان هم وربولي. وزیرستاني قومي مخاور عبدالانو رازاده رادیو ته وایي په وزیرستان کې د لری او نګدي سیمو د ملمنو پالنه ته پیر کوي.
کتل سی یو ولما د لره جی وی یو د نژدی جی وی یو د کانډو ولما وی کانډو می جواتا وی لکه ای سکیز د فستنا یا د منګال نه روسی په صحا کلاری زنه د سرګلاری زنه د غړای د بریزلاری زنه د ګاډلی ګاډلای می سوکرا کی سیک بیلی سیک ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینا د ډبال په خوی مصر زړې می ځایه ته جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقې وړوی خدا ولما سه مکر روسی چې کیما پر ازله سره راوونو هغه پر سګ بعد خبره وته وکړه د مود پر ډیره بد نومیدو.
د حق مزار په نوم د وزیرستان د مای زر مداخله او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخه او په عزت رخصت شي. د زیاتوی کڅه په خو امکانات لګو خو اوس له حجرونی ولی بیا د ململ لپاره د ناست او سدو ټول خ بندوبست شته.
پر ما چریسی سم ورتګ ما دی زیاته ورکی چا د پسوی وخت په سالو لوي چې د چرګي واته چرګو لوي چې کونډي ماړی وي واته ستال بار جوړ کی ښه غېړي مستو وغه تر و پی تی چې دانه کا ساسی پام دي چې ما دوه وې ذاتی چې ما مسارو شي یا مستپارو شي پاپری میر دغه ځا پر خوري کی چې څه پر مشتاکا ترکیبی هغه بدیرو خولي بدرنګیرو خولي فلو یذری دی فلو دانه کا صداینا دی د بسترن اونتا د کاټه د پلانګه پر دې چې خوري نو سبدګی سواخ کی دا دانه کا صد پر د قطر برکات هر څا ډېر سامان دینار وړي دی.
قومي مشر حبیب خان مداخل وای چې د خوستوالو او وزیروالو ملما پالنه یو ډول ده للی رسی مراغلو ملمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلک د وزیرستان خلک یو رسم دا یو رواز دا یو پښته دو
لکه څنګه چې موږ په وزیرستان کې ولما څه به په خص کې دلا دا څه وي د ولمنه کې ټاغه وي یو ولما داسې وي چې د لرې جینارو شي دا نکسه وی پسه وي یو ولما داسې شي چې دا نکسه لکه لان وخت کې در شي څرګ وي دغه دا نکسه چې کیما دود د میر د خص د خلق د رسم د رواج لکه یکه یوه منزودو بدله نه دو
په وزیرستانیو کې دا دود هم شته چې د کلي یو قوم میلمنو ته بیا ډېر په شانداره ډول په یوه لویه قومي جمع یا حجره کې میلمستیاوې جوړوي او که میلمانه قوم ته ډېر محبوب وي او یا یې قوم ته صادقانه څه کړي وي نو په پښتني دود وزیروال پټ کې هم ورپسره وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو پاکستان ته هلته چارواکو پریکړه کړې ده چې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف باندې ځینې توریستي یا سیلاني سیمې له هغې ډلې رازمکه او ځینې نور ځایونه د اختر په ورځو کې تړلې پاتې وي. په دې اړه د ازادي راډیو مشال څانګې خبریال رپورټ را لېږلی.
ډیپټی کمشنر شمالي وزیرستان له اړخه جاري شوې بیان کې ویلي شوې چې د اختر په ورځو کې د رازمک او نور د سیل ځایونو ته ځایي او بهر نه خلق ورتګ زحمت نه کوي. د کورونا ناروغي د مخنیوي په خاطر به د غسیمو ته سیلانیانو ورتګ بنوي، خو ځایي خلق وای چې د احتیاطي تدابیرو سره که ورته اجازه وشي ځکه چې رزمک او نورو سیمو کې د شغل او نندارو همدغه ورځې وي. د میر علی اوسیدون کې عادل داوړ په دیاړه وای
کورونا یو مسله ده اوس خو که زه وایم چې د میر وزیرستان ماحول خو اسې ډېر ډیپرس وي ځونون چې دی دا خو عید ته ډېر خوښېږي. په چار دو حکومت ته چې د درې ورځې د عید کې مې د وزیرستان چې د خوان ځایونه دي دغه داسې په طریقه باندې خلوص کو په ایس او پیس شیننه چې کیمه دو د خلک ازوی داخله خلوصه کو نو دې سره دلته کې دغه امن کلچر یا پرموټ شي.
اسحاق وزیر وای ټول کا لبدو په خوستړی شوی د اختر په ورځو کې قانوندارې وکړي احتیاطي تدابیر به په پام کې ونیسي او حکومت هم غنې غونې نه پریدي.
بده مرغه دوی دا پرابلم جو شوی دی چې د کورونا په وجه سره باندې لاکډاون وی لږ کې نرمي روانه شي ایس او پیز دا مطلب چې سټریټ فور فالو شي خو یو مخه دا بندوي ځکه چې دغه سره د خلک معیشت باندې خو په دا سره چیزي او سره سره د خوشحالي و د موقت موګه د خلک ته ورکړی شي.
خدای شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې مجبوره دي چې اقدامات وکړي. په ټول ملک تفریحي یا د سیل ځایونه بند دي. رزمک او خواوشا د سیل په ځایونو کې د اختر په ورځو کې زیاته ګڼه ګوڼه وي. نه غواړي چې کرونا وایرس خور شي نو رزمک او نور د سیل ځایونه به بند وي. خلک ته ناراضي د خلاف فرضۍ په صورت کې به قانوني کاروایی کیږي. دا یادونه ده چې د کرونا ناروغي د مخنیوي په غرض خیبر پښتونخوا حکومت سوات مری کلام او نور د سیل ځایونو ته هم د سیلانیانو په ورتګ بندیز لګولې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو ل پیغامونو
اورګان دغه د برښنایي تذکرو هغه مشکل دی د هلمند خلکو لپاره. اوس د نظامي شهیدانو معاشونه او نظامي معیشتهمدي هغه وایي چې برقي تذکره ونه لري نه درکوو او دا سیم د تقاوت په حساب کو. نو په هلمند کښې ډېرې کمې تذکرې دي چې هغه خلکو اخیستي دي ځکه چې کله سیستم خراب وي کله څه رقم خو په یوه بانه او بله بانه باندې ګنډوي میاشتونه وخت ورکوي. نو ځان که دغسې روان وي او بله دا چې عسکر چې کله شهیدان شوي وي دا د بل پر وظیفه باندې بدتلي دي نو هغه پلار په ژوندي نو حقوق نه حقوق نه شي ترلاسه کولی نو په مړې خدشي نه شي ترلاسه کولی ځکه چې بی د بل زوی دي د بل ولایت دي د بل عسکر تښتي د هغه په ځای باندې بل څوک څوکوي. نو دغه یو مشکل دی روزانه که چېرې تر مسؤلینو پرې زما غږ ورسوو مهرباني.
عبدالله نوري یم له زابل ولایت څخه. زه غواړم چې دغه د کابل کندهار لاره ډېره خرابه ده. دغه لاره باید جوړه شي. دا لاره ډېره خرابه ده. خلکو موټران په چپه کېږي د لوړو خلکو څخه مې دغه هیله ده چې د زابل په مچ کور کښې دغه لاره ډېره خرابه ده. دغه دې را جوړه کړي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه وسلام.
احمدشاه بابا د مینې یادې د ارزان قیمت کابل د خلکو غوښتنه ده چې د ملي دسترخوان چې نمایندګان راغلي سروي کړی دي کورونه او میری دسترخوان هنرمندگان څخه سروي شوي دي او د دوه میاشتو مواد باید د خلکو ته زر تر زر توضیح کړي. خلک ډېر غریب دي، په خلک په کورونو کې ډوډۍ نه لري. وسلام احترام له طرفه د ننګرهاری.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. دولس چپګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو که انټرنیټ مو خوي په ازادي راډیو .com کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم اوریدلی شئ.